سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. نن جمعه ده، د 1400 کال د چنګاښ لسمه، د 2022 کال د جولای لومړۍ. زه صفی الله ستان اگزایم ده. ازادي رادیو د لومړنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پایل په خبرونو کوو. په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې د افغانستان اثاري زیرمه د یو امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزی دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اثاري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي. ښاغلي کرزی په ټویټر لیکلي د افغانستان بانک اثاري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نه کړي. د پاکستان د بارنوی چارو لپاره د دولت وزیر هنار ابانی کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. اردوان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه. چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې. چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده. هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله. هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اووم پیټی دی. په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي. هندي رسنۍ وایي 500 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولیږدول شي. په کابل کې د جون په 23مه د سکانو پر ګوردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سکانو لومړۍ ډله هند ته لاړه. دا 15 افغان سکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه. او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی ته خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغیزمنې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 24.9، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 22.4، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 22.25، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 24.25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 22.28.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رابه شو د پروګرام معرفي ته. په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده.
د کمیټې لري، کمیټې کې باسونه لري، د کمیټو نتایج به بتله مسولینو د غونډې سره شریکيږي. ممکن پرې کلیک کول دي تاسو به موږ وګورستي کوم موضوعات تر باسان دي ولې او څه باندې خبرې.
د غونډې په تړاو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو.
تبې عدالتي شاهدان یو چې شزه حضور نه لري، د ما په نظر طالبان په دې حق لا شزه نه پرېږدي. په دې لویه جرګه کې چې شزه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
امریکایي او طالب چارواکو په دوحه کې لیدلي. امریکا میشته کارپوه شفیق همدم وایي
طالبان کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ وباسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو دپاره امتحان په توګه کارول کیږي.
نورستاني ځوانان له جګ ولوره په تنګ دي.
دلته ولولې چې دا ډېر جګ دی، څوک مالونه ورکوي، څوک واغانې ورکوي، څوک سلا اخلي، او موږ سره دونه وسم نشته چې مثال داسې ورکو. بس دا دنه خدا چې بس داسې ګرځو نورو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي را غونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي، خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې، داسې وشوي او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي، خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته لدې وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړې. دوی همداراز ویل چې دغه کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا بریت په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2000 واکونه د غونډې د امنیت لپاره د حقې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړی دي. د غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د طالبانو څخه باندې لاسمیاشتنی وخت په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت پر رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوال ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبريالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې د خبريالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي، خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان ازادي محدود کړي ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصر الله وایزی بامیانی دی خبرې توجه جلب کړ چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي، او د هرات ولایت د مولوی حبیب الرحمن انصاری دی خبری بیا د طالبانو د نظام خلاف چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غک په قهرجن ډول وځپل شي ډیر توند خبرګونونه وپارول. سره لدې چې نن د علماو د غونډې دوهم ورځ پیلېږي، خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریز بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي دربار ته هیله څرګنده کړې چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شینکی کړو خیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه د نیولې او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړی ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. فکر کوم چې نو د دومره لوی غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې چې اوس ولس ورسره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریزي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې بحث شوه وای زکه چه ولس ناراضه ده ژوند په سمنه چلیږي او دنیا هم له فیلی وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوه. د افغانستان کې مختلف اقشار نر او ښځې روشن فکران رون آنده مشران مدني فعالان متخصصی مختلف کسان ټول شوي په یو ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې بعد بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان د اوسني حالت څخه ژغورل سوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارتوي په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحا کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه یې لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوي کې چې مشرۍ د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستي زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوي څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوړه شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبري په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونو د زده کړو مخه ونیول. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا ټام ویست د دوحې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا لدی سره ده چې د تروریزم مخونی ولشي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول شوانزي پرانستل شي او هغو افغانانو ته د وټلو لار ورکړل شي چې د اگست تر 15 وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وبل دغه هدفونو ته د خبرو لاري در رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی. خدای تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیرې بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیوش بنو ولاړ دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبان رول سپګم ټولګي پورتنجونې زده کړو ته پرې نه خو دي له طالبانو سره خبرې درولې وي، خو دا د اوسي بیا پیل کړي. اسمت ساروان د دغه خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپو شفیق همدم سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکه مخ رئیس چې طالبانو د افغان جونو او خزو پر مخ خوونزی دفتر او یا کار دروازه بند کړی د هماغه وخت رئیس د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکی راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړی دی. په دې ورسته یو کې د طالبان پرندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت د تقانې کړې شوې چې طالبان سره کیمی خپل مذاکرات لسره پیل کړی.
همدر څه ستاسو معلومات سړي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړې. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنو کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې تورستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټولګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات د دې باندې هم طالبانو ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغې کې خاص کر د لږکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده، او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبانو ته په تاکید سره ویلی چې دغه شر دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث وا چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي، او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوې ده، او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي، خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوي چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه؟
په دې بحثونو کې البته طالبانو غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشي شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالاتو دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نوي پوره شوي یا یو دغه شرطونه نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکایي متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د وسوال مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې اوسه پورې کوم رسمي اعلامیه نه ده خپور شوی، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبانو کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ وباسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو نجونو پر وړاندې د مکتبونو ښوونځیو دفترونو دروازې ونه پرانستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
ټاکل شوی ده چې د افغان خزو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان خزي د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومي شوی دي، او د چاري نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندیښمن کړي دي.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان خزو او جنو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنې غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
ان شاست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپای اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړه شي. او په پای کې به یو پریکړلیک هم خپور سي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او انجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د شوزو او انجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا په دې پریکړلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپای اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان شزاونجونو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د شزاونجونو پر سیستماتیک ځپنې تورن کړل. د پچینی واکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیاره شی به تجربه کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو د ټولګي ته مو بیا خراغلاست وایم. ور بشو ل اسد الله لودین به وورو چې د افغانستان په اړه په لویدي جماعت باتو کې څراغلی.
له هند خبرېدونکو هندو رسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی چې یو لس افغان سکان په یو ځانګړي الوتکه کې هند ته ورسېدل. د مطلب په پایل کې راغلی وروسته تر هغه چې هند کابل کې خپل سفارت بیا پرانست دا د هند حکومت او مدني ټولنې لخوا لمرنۍ پرواز و چې تر سره شو. دا سکان وروسته تر هغه هند ته ولېږدول شول چې د کابل کارته پروان سیمه کې پر درمسال مرګونی برید وشو. پونت سنگ چاندوک چې مدني فعال او د هند نړیوال فورم مشر دی له هندي چارواکو سره له افغانستان د افغان هندوانو او سکانو استل همغږي کوي. ورسپانې د چاندوک په حواله لیکلي دا مهال 150 افغان هندوان او سکان په کابل کې منتظر دي چې هند ته ولېږدول شي. نوموړي ورسپانې ته ویلي د هند حکومت باید د غو لګکیو افغانانو ته د ویزې ورکړه ګړندۍ کړي. د ناروی د کډوالۍ شورا پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د 500,000 بې ځای شوو کسانو د ناوړه برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه خبر شوی راپور کې راغلی چې پر دې شمیر بې ځای شوو کسانو باندې د طالبانو د حکومت لخوا فشارونه اچول شوي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. دا شمیر کسان د تیرو څو لسیزو جګړو، وچکالۍ، سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له لرې پرتو سیمو بې ځایه او تر ډېره یې د ښاري سیمو شاوخوا ساحو ته پناه وړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالۍ شورا مشر نیل ټرنر ویلي لخوا خې پراته خپل مینو ته د بې ځای شوو کسانو ستنول په اوسنیو شرایطو کې امکان نه لري ځکه چې دا هیواد له لوږې او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د دې په باور د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته د خیرخېګڼې ډلې په افغانستان کې د بې وزله کسانو په لاسنیوي بوخت دي او خپل سیمو ته د بې ځای شوو کسانو هر ډول ستنول باید د امن، عزت او پوهاوي له لارې وشي. دغه بې ځای شوې کورنۍ اوس په خیمو کې اوسیږي او د ناروې د کډوالۍ شورا ویلي که دا سرپناوی هم له منځه وړل کیږي ممکن دا د یوې بلې غمیزې پایل وي. دغه شورا ویلي یوازې په کابل او شاوخوا سیمو کې نږدې 4,000 بې ځای شوي کسان د موقتو سرپناو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې د دې بهیر د دوام مخه ونیسي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي خو بیا هم ډیری ځوانان په دې نتوانیږي چې لریواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي خو زیاتوي چې په نکاح کې چې څومره مهر ټاکل شي هغه د واده د جنې حق جوړیږي. خو په نورستان کې د خلک د خور او لور په سر تر 25 خواګانو پورې ولور غواړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لور ولور له عمله کلونه کلونه لودونو بے برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورباتي دودونه لا هم پالل کیږي چې په دغه دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره وسوم د نورستان په زنو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات ساروی غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربی نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شام دری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سے دے ورول ازمنگ چھ دے دی عام منطقہ کے چھ دے دی زمنگ شام درہ کے ڈیر زیاد اغدز زگہ تقریبا دا سیونی سا چھ 15 غواگان اغندازہ بندے سل بوزی دی دی کے 15 غواگان اخلی او یو مل کلان شگو او یو لک روپے نقد زمنگ اگے چھ دے دار آواز
دی یادی ول سوالی یو بلتن امیر شاہ وای دی وی خزی پسری سروی ور کڑیو خو مناسبات خنو طلاق ور کڑ او وس چھ بل خز کڑی د سارویو د کموالی لامل د پلار پکور ناشته ده
مکه منګه واده کړي او اتلس غوغانی ورک ما بین کې منګه مېس کې جنجال راغی چې جنجال راغی بس هغه منګه طلاق ورک هغه مال ال ته پاتې شو دا دویم خزه چې منګه وک دا غوغانی ما پیدا کړ دا بل چې دا سلام ما پیدا کړ دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پر چې منګه لاس کول نه شو وخت پر زمنګ لاس کې چې نشته چې دا منګه خپل خزه واخلو ولول خلاص کو
په نورستان کې د لوړ ولور ل عمل ډیر ځوانان او پیغلي د ځواني په موسم کې لودونو پاتې کیږي دوه تنه اجمودین او عبدالسلام وای
نو موږ ورس نشتا چې دته داګه پورا کو دیوسه کار کو نو دا سم ګرځو دلته ولولې چې دا ډیر جګ دی څوک مالونه ور کوي څوک واغانی ور کوي څوک سلاخلی او موږ ساتونه وسم نشتا چې مثلا دا شی ورکو بس دا دنه خدای چې بس دا شی ګرځو نو
دینی عالم جمدین وای چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي خو دلته د ولور په نوم پلار اخلي
چې دا غواګان یا مالونه چې کوم اخلي د خزه حق اخلي او یعنی د پلار حق نه ده د خزه حق دی چې اوس دلته خو دې لسر پدیون پویګم چې دا زما حق دی او کنه ده
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري چارواکي وایي په دې اړه رسمي ګام نه دی پورته کړی خو په جماعتونو کې لملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه کې واوره همدارنګه مطالب وګوره موږ په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه کې چې موږ ویب پاڼه د همدارنګه په پښتو فیسبوک او یوټیوب کې هم د ازادي راډیو ګڼ پروګرامونه په ویډیوي بڼه هم تاسو ته خبرو د ازادي راډیو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کولای شئ په فیسبوک هم زموږ محتویات او مطالب وګوره او ولولې او خپل نظرونه پرې ولیکئ د نن ورځې په مهمو مسایلو هم کولای شئ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظرونه شریک کړئ
زما پاند پا غسیمه که چه زم وجودیم ده هغ ولایتونو چه هیست یا مخور کس هغ کس چه کومی متنفیز مخور شخصیتونه وی مدنی پا آلان ده خلق و استازی پا ده غونده که شتون نلری حتی خلق پریاگاهی هم نلری چه سوک ده غونده تا ورغلی دی یا ورزی
په دغه شهر مې کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لوی جرګه کې ټول نارینهګان او نه صاحبان دي ټول د طالبانو پلویان آلته دي او شزه هیڅ حضور نه لري متاسفانه کوم بیا د عدالتي شاهدان یو چې شزه حضور نه لري د ما په نظر طالبان په دې حق لا شزه نه پرېږدي په دې لوی جرګه کې چې شزه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي
السلام علیکم زه اظهار الحق حقیقت د کونړ ولایت اوسیدونکو يم زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل له وطن تر وغواړي
نو ان شاء الله مو خو افغانان بډی رہے او پډی امید باندې یو دا بډیر خیر مونږ افغانانو تر استرا شپدي باندې مو ملت او دولت په واټن منځ کې ختم شي او بازی د ملت چې کومه خبرې دی هغه وختنی دی هغه به مونږ نشي نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې زی او ان شاء الله دا به مونږ افغانانو ته ډیره خلاص راوړنه وي او دعا به دا کوي چې الله پاک دې دغه جرګه ته ټول ملت لپاره خیر او د برکت سبب وګرځي
السلام علیکم زه آزادی رادیو اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه وایم. زه دا وایم چې کابل کې کومه غونډه د دنیا عالمان خوځښه جوړېږي یا دا د پنجشنبې په ورځ دا درې ورځې به دوام وکړي. دا هېڅ چا ته په ګټه نه ده، دا یوازې طالبانو ګټه ده، چا ته یې ګټه نه رسېږي. ورور جان زما خو دغه نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.